کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاري وسایلو څخه لري ساتل شي. خو چې کله لوی شي بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي.
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریحه وسایل ګرځوي ډېر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریحه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډېر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کوي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان، بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي، ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی چې زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لرې وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانونه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دی چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلا هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریحه وسایلو کارېدل ډېر دي او ځوانان چې ډېر کله له ټولنې متاثره کېږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي تر څو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي، دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریحه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریحه وسایل ګرځوي هغه ویني، د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریحه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریحه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوانو پلار وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش یې وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې دغه بېوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته یوه معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریحه وسایلو ته مخه کړله او غلا او بعض نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې یوه ورځ دایم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دایم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شه چې اوس خپل ځای نه شي چې پورته کېدله او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختله کیږي، ورسره د خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو د دغه ټولو کارونو مخنیوی باید وشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کېږي نو جاریحه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریحه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هماغه جاریحه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بکس پنجه، داسې نور شیان دي کاروي چې دوی که قتل هم رامنځته کېږي، دوی که یو څوک زخمي کېږي هم دا د دوی د ټول عمر د بندي کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېده، چې د دوی د ټول عمر د بربادۍ سبب ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې تر دې چې بده واقع به د جاریحه وسایلو د کارولو یو څوک تجربه کې ښه به دی چې هغه وسایل بېخي ونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر حاکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریحه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریحه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوز الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد نن سبا یو شمیر ځوانان له ځان سره چاقو په جب کې ګرځوي، بوکس پنجه په جب کې ګرځوي. دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا دغسې نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي که نه نورو ته د ضرر رسولو یا د بدماشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیزه روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې دپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بیا معنا کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولی شم په دغه محیط کې چې ډېر زدیګ محیط دی زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکړي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو، د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو تشکلاس چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونې همدغه دي. تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځایو کې د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغوی ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږه اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلی چې سسپوین هم داسې ډلې جوړې کړي، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ورسره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک پوهنتون ته راغلی، چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي، په کتابو کې نه شي کولی بعضې وخت چې زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. موږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بېلابېلو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډیر لږ سنجولی سي خو ډیر لوی برخورد خودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنو کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو پهبند څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې پهبند شته دی، ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې پهبند جوړ شي. تاسو تاریخ کې وګورئ، ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي. بیا کله چې پوهنتون مکتب دورې وي همدغسې وي، کله چې د پوهنتون دورې وي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بناً دا جوړښتونه دي که وغواړو جدي مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالو نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنګونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سړک له غاړو راخیستل پکار دي که نه کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، استي وغورځوي، او نور څو کولای شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي.
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کیږي چې هغه جرمي ډلې دي، او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي، د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالېږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چې خود دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زمون پټولنه کې ټوپک آزاد خرڅيږي او دا صریحا د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظر او د انساني پوهې له نظر او د عقل له نظر ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بناً زمون بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
اوریدونکو دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. Shut up.